The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ 2013 کال د اگست 12 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي د ډیو یو ساته خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوانن په سوابۍ کې د بابړې د خونړۍ پیښې په یاد کې ولسی غونډه روانه ده. د غورځنګ مشر وایي د پښتنو د آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي.
د 15 جولای د انتخاباتو نه پس به سبا یعنی په 14 اګست د پاکستان د قومي اسمبلۍ لاولنۍ غونډه کیږي. په دې غونډه کې به کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف پورته کوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره د تر دوو ورځو پورې له جګړې وروسته د هغه ښار بشپړه کنټرول ترلاسه کړی او یو نیم سل نږدې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سوابۍ سیمه کې ولسی غونډه سوې. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه غونډه 70 کاله وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سوو 1600 پښتنو په یاد کې وه. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه هم خلک ورغلي وو. د غورځنګ مشر منظور پښتون غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان له پښتنو سره د میرې چلند کوي. هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوجي عملیاتو د نقیب الله په ګډون په کراچۍ کې د 400 څخه د زیاتو پښتنو بې عدالته وژنه او د هغوی د اداسوي قاتل راو انوار یادونه وکړه او ویې ویل چې تر څو د وطن د خلکو اوښکې روانې وي دوی به د هر ظلم په خلاف آواز پورته کوي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي خو ادا کوي چې د بهرنیو هیوادونو په لمسون راولاړ سوی دی. منظور پښتون ویلي چې پر پښتانه وطن باندې د هر یرغل اقتصادي بدهلۍ د بیروزګارۍ تجارت باندې بندیزونه او د اوبو او د بجلی د عایداتو حساب به کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلۍ غونډه به سبا یعنی په 14 اګست کېږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنۍ غونډه وي. په دغه غونډه کې به انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلۍ غړي حلف یا سوګند پورته کوي. میډیایي رپورټونو تر مخه د قومي اسمبلۍ د سپیکر او نائب سپیکر به په 15 اګست او وزیر اعظم به په 14 اګست ټاکل کېږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ریزرو سیټونو هم د نومونو اعلان کړی. د پاکستان تحریک انصاف 3 دیش، پاکستان مسلم لیگ نواز 48 او د پاکستان پیپلز پارټۍ ته 11 سیټونه د ښځو او اقلیتونو دپاره ټاکل شوي. دې نه پس په قومي اسمبلۍ کې د پی ټی آی سیټونو شمیره 158 او د پی ایم ایل این 280 جوړیږي.
د رایټرز خبری ادارې د امریکایي چارواکو له خولې ادا کړې چې د صدر ټرمپ انتظامیې د پاکستان د پوجي افسرانو لپاره د روزنې کار سوکه کړی او د هغوی د روزنې موقع راکمې کړي دي. د برېټانیا د دغه خبری ادارې په رپورټ نه خو پاکستان تر اوسه ویلي او نه هم امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دی.
په ډیره اسماعیل خان کې د اف سی شپږ عسکر د ګاډي جنگېدو په پیښه کې مړه شوي دي. رپورټونه وایي د اف سی ګاډۍ د فوز د ګاډي سره جنگېدلی چې په نتیجه کې دغه مرګونه شوي. عدنان بیټنی نه په لنډ تفصیل اورو.
راپورټونه وایي دغه پیښه نن سهار ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره لرې او نیمه قبایلي سیمې افردرازنې ته نږدې په سور ډګر سیمه کې د کویټا په مرکزي سړک رامینځته شوې. ډیره اسماعیل خان پولیس د پیښې پخلی کوي چې دغه یوه ټرافیکي پیښه وه او د ډیره اسماعیل خان درابند پولیسو ته هڼه چارواکو ډیوا ته وویل د ملیشا ځواک بس له کویټا څخه د پینډۍ پر لور روان و چې نن سهار پوځي سرتیرو له ټرک سره ټکر شو. د دوی په خبره د پیښې په نتیجه کې د ملیشا ځواک 6 عسکر په ځای مړه او تر 10 نه زیات نور ټپیان شوي دي او د پیښې په نتیجه کې ټرک او بس هم په بشپړ ډول زیانمن شوي. د پولیسو چارواکو په خبره د پیښې وروسته پوځي سرتیرو مړی او پراژلی شوي سرتیري په فوري طور په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړل. روغتون سرچینې ته ځینې عسکرو حالت مرګونه یادوي او ویویل پینډۍ سیمه کې پوځي روغتون ته انتقالولو اراده لري. د کویټا او ډیر اسماعیل خان ترمنځ 600 کیلومتره لار چې خیبر پښتونخوا ایالت بلوچستان ایالت سره تړي د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې یو نیم سل وسله وال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید ډیوه ته ویلي د غزنی ښار د افغان حکومت په بشپړه کنټرول کې دي، خو وسله وال طالبان لرو پرتو سیمو کې د خلکو په کلو او بانډو کې پټ سوي او د هغوی په ضد هلته جګړه دوام لري. د وزارت ویاند ویلي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات او وشتې، خو تفصیل یې نه دی ورکړی. په عین حال کې د افغانستان د پوج مشر جنرال محمد شریف یفتلی د یکشنبې پر ورځ دا کړی چې د غزنی په جګړه کې یې د پاکستانی لشکر طیبه وسله وال وژلي او دا چې پاکستانی استخبارات د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. که څه هم پاکستان د دغه تازه اداګانو ته څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې داسې اداګانې په کلکه غندلې او رد کړي دي. تفصیل اورو له حکمل روان څخه.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوی سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک.
وسلوالو طالبانو بیا په خپره شوي اعلامیه کې ویلي د غزنی ښار هغه سیمې چې د جګړې په لومړۍ ورځ یې تر واک لاندې راوستې وي اوس هم پرې ولکه لري.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګري اوسئ.
په کالیفورنیا کې د ځنګل د اور نشوي مالی تاوانونو نه پس هلته وسته صحت مسلې هم شروع شوې دي. ډیر خلک وایي هوا کې جوړې شوې الوتکې د لاسه هغوی ته د سا او د سترګو بیماریانې شروع شوې. ډاکټرانو خلکو ته وینا کړې کور نه بهر وتو په وخت حفاظتي ماسکونه استعمالوي. د کالیفورنیا ریاست په جنوبي برخه کې د ګل په ورځ لګېدلې اور 15 سکوئر کیلومتره ته خور شوی دی. اخوا د کالیفورنیا ریاست د اور وجلو اداره وایي د شمالي برخو کې لګېدلې اور باندې 80% قابو موندل شوی، خو وس هم 1500 کورونه د خطر سره مخ دي. دا د امریکا د کالیفورنیا ریاست د تاریخ بدترین ځنګلي اور یادېږي.
په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سی او ګاونډي ایالت ویرجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریانې روانې دي. صدر ټرمپ د شنبې په ورځ د یووالي پیغام ورکړی. یو کال مخکې د سپین پوستو لاریون په خونړي تشدد بدل سوی و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي موږ باید د یوه ملت په توګه مخ په وړاندې راسو. نوموړي د هر ډول نسل پرستۍ او تشدد د عمل غندنه کړې، خو هم د شنبې په ورځ د صدر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ ویلي په داسې وخت چې امریکایان د ازادۍ او د ژغورنې د بیان د ازادۍ او پراخ فکر ملت په توګه ژوند کوي، نو دلته د سپین پوستو د برلاسۍ، نسل پرستۍ او نیو نازیزم لپاره هیڅ ځای نسته. د سپین پوستو د لاریون کلیزه به نن منزل کیږي.
نور ته نږدې رسیدو په لړ کې د ناسا تاریخي مشن روان شوی دی. د پارکر سولر پرو په نوم دغه مشن نن سهار وختي د فلوریډا ریاست کیپ کینیورل نه روان کړی شو. د دې مشن هدف د نور ګیر چاپیره هوا پورې رسیدل دي چې د نمخ کې یو مشن هم نو رسیدلی. د امریکا خلایی اداره ناسا د لسیزو راهسې کوشش کوو چې نور ته نږدې کېدو یو مشن ولیږي، خو هغه ټکنالوجي ورسره نه وه چې یو خلایي جهاز به څنګه د نور د تودوالي نه محفوظه وساتي.
امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په واشنگټن ایالت کې د جمعې پر ورځ یوه تجارتي الوتکه غلا کړې وه پیژندګلوی سوی او ریچارډ روسل نومیږي. د چارواکو په وینا دغه 90 کلن ځوان د هورایزن هوایي شرکت لپاره کار کوي او الوتکو ته یې سامانونه خیزول. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ هغه په وردی کې و او جهاز ته وختی او وایلوزاو. د هغه په اړه ویل کیږي چې د جهاز د راغورځېدو سره سم وژل سوی.
د کیسپین سمندر په غاړه 15 ملکونو د خپل قانوني حیثیت په حق لاله وزنامه لاسلیک کړي. په دغه لوزنامه اتفاق ته پر رسیدو کې روس، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د 40 کالو نه زیات وخت واغستو. د لوزنامې تفصيلات لا نه دي خبره کړې شوې. د لوزنامه نن د اتوار په ورځ په قزاقستان کې لاسلیک شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلو او قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خبرونه تاسو اوریدل البته اوسم پم را ګرځو د مهمو ریپورټونو ولور ده او هم ځو سوابه ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه هلته اولسي غونډه سوې ده. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دغه غونډه اویا کال وړاندې د اګست په 12مه نیټه په بابړه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د وژل سو 600 پښتنو په یاد کې وه. دغه جلسې ته د غورځنګ د نورو مشرانو ترڅنګ منظور پښتون هم ویناګانې کړې دي. تفصیل به اخلو هم زموږ له خبریال مدثر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم په سوابۍ کې دغه جلسې دپاره تللی و. شاه صاحب ستړی مسې او په خیر راغلی. ډېره مننه که تر ټولو مخه همدارا ته ووسه چې چا و جلسې ته ویناوې کړي دي.
جی کاکر صاحب دا خدا سے وچ ڈیر زیادہ گرمی وا او پنڈال کے دپاس سوری دپارا ہم انتظام نو او جلسہ دا سے سلونی مو پاوشا کے شروع شو او اس دا سے نیم سات وران دے او نیم بجے بندے پائے تا اور سے دلا پتہ کہ لک سنگ چتا سو ذکر کو پتہ کہ د پختون شور نے غورزنګ مهم چې کوم غړي دي ډاکټر سید عالم او د نوی منتخب شوی دوه غړي چې کوم دي محسن داور او علي اتي علي وزیر ته دوی ورته ویناګان وکړي. دغه شان په زنانو کې عصمت شاه جهان او ګلالی اسماعیل پکې وینا وکړه. دغه شان نورو ویناوالو کې چې دنو نظیف لالا او نور دا چې د دې چې کم دی دا د ای پی ایس کې د وجل شوی ماشومان او تنظیم چې کم دی ای پی ایس شهدا فورم دا غي مشر چې کم دی ډاکټر دا فضل خان ایډوکیټ هغه ورته خبرې وکړي. دغه شان د مردان پونتون کې د وجل شوی مشال پلار بالا لا ورته وینا وکړه. نو د دې وینا او بیا په اخره کې منظور پښتین هم خپل وینا وکړه. منظور پښتین کسنګ چې تاسو سر کې ذکر وکړو چې دا د بنولسوا اساسل وختم د پاپړې کوم پیښه چې شوه په 12 اگست په 1900 اساسل وختم کې دا د اغه په یاد کې و او اغه غندله. خو دلته کې بیا منظور پښتین په خپل خبرو کې او نور مشران هم په خپل خبرو کې د ثوابي چې کومه مسلې دي اغه د ذکر لاندې راوست په خپل ویناګانو کې دا غي ذکر وکړو. پای کې یو ټول نقطه مسله چې کومه ده دلته کې تاسو ته پته دی ورته دونکو ته پته دی چې دلته کې تماکو چې کوم دي تماکو د دې ځای یو نخت فصل دی. خو چونکې دا لسم آئینی ترمیم نه پس تماکو اوس هم د دې هغه رایل دي چې کوم ده هغه وفاق سره دغه ثبوت نه ده ورکل شوی. نو دوی غوښتنه کوله چې چونکې په دې علاقه کې تماکو ډېر زیات کیږي خو کاروندګرو ته هغه ګټه نه رسي کومه چې دې ته ورکول پکار دي. دغه شان دوی د اوبو ذکر وکړو د بجلی ذکر وکړو د اوبو د بجلی ذکر داسې وکړو چې تربیلا ډیم چې کوم دی دلته نه ثوابۍ دا خار چې کوم دی د دې نه داسې لس 15 کیلومتره لرې دی. خو دوی ویل چې په ثوابۍ کې ډېر زیات لوډ شیډنګ کېږي او په لاهور کې په فیصل آباد کې په سیالکوټ کې په پینډۍ کې هلته کې بیخي لوډ شیډنګ نشته. نو دوی غوښتنه کوله چې دلته کې دی په ثوابۍ کې او په پښتونخوا کې د نورو د پښتونخوا نورې سیمې چې کوم دي دلته دې لوډ شیډنګ مکمل بند کړي. دغه شان دی د غازی برو ته نیر خبره وکړه چې دغه پغې باندې بيبي جوړیږي خو صوبې ته دغه رایلټي نه ورته کېږي. دغه شان غدونه مازی دلته کې یو انډستریل زون شروع شو خو هغه ویل چې هغه اوس د سنتونو یو قبرستان کې بدل شوی دی او د هغې پښتنو ته هېڅ برخه ونه رسېدله. نو کاکړ صاحب منظور پښتین په خپلو خبرو کې وویل چې نورې یو څو جلسې نورې کوو خو د دې نه پس نورې جلسې نه کوو. بیا به ټول پښتانه د جنوبي پښتونخوا د پخوانی فاټا او د خیبر پښتونخوا پښتانه به را جمع کړو او لوی لاجون غوباسو او اسلام آباد ته به ځو. خو کاکړ صاحب زه تاسو ته ویم چې په دې جلسه کې دلته کې د پی ټی ایم مخالفین چې کوم دي هغه هم په یو شمېر کې راغونډ شوي د پنډال ته دننه رال د پاکستان جنډې وسره وې او د پی ټی ایم خلاف نارې وهلې. او دوی ویل چې پی ټی ایم د دوی د وینا مطابق دوی ویل چې پی ټی ایم د خارجي هیوادونو په سازش باندې دلته کې لګیا افراد او زمونږ د فوج او د نورو ادارو خلاف تکرونه کوي او د هغوی خلاف خلک راپاروي. چی کار کوي
سمه دا تاسو ډیر په تفصیل سره هم د دغه جلسې حال را کړه، خو که هم دا راته وایسه چې د دغه جلسې د امنیت ساتنې لپاره په حکومتي کچا یا بیا د پی ټی ایم په حواله سره څه اقدامات شوي؟
جی بالکل، دادا سیوا چې د پی ټی ایم په جولای کې دلته کې ځای انتظامیا چې کمانډر ته درخواست کړو چې موږ دلته کې دا د ثوابې د ټول نغټ میدان دی، په دې کې موږ جلسه کوو. دلته کې عموما نور ګوندونو هم جلسې کړې دي، د یو ځای ته باقاعده اجازه ورکړل شوې. خو بیا نن چې ما د پی ټی ایم منتظمینو سره خبرې وکړې، نو هغه ویل چې موږ ته سهار وویل چې تاسو د خپل جلسه چې کمانډر دا جدې میدان په ځای باندې تاسو تکې دغه ته دا شاه منصور دلته کې وبل کله هغه ته تاسو منتقل کوي. خدای ورته چې موږ اشتهارونه کړی ټول خلک خبر دي چې زمونږ جلسه بدل تکي، نو جلسه خو په دې ځای شو. خو بیا قتل چې په هر د پولیس هم په ګڼ شمیر باندې موجود، هغه هم سره نه کوله. بیا په خوښه کې چې څنګه ودانۍ وي په هغه باندې هم پولیس بارل شي، هغه هم دا ځای نه سره نه کوله. خو جلسې ته دننه چې کوم خلک دل د پی ټی ایم فعالین په خپل باندې ولاړو، هغه په هر یو کس ساده شي کوله او بیا د نن په خودو. نو د امنیت لپاره خو بیا منظور پښتین په خپل تقریر کې په اخره کې د پولیسو هم شکریا ادا کړ چې هغه سره په دې امنیت ساتلو کې پوره مرسته کړې. جی کاکل سر،
او د شزو د ګډون برخه څومره وه؟
خزو ګډون لکه په خبر کې چې موږ څومره خزې لیکلې وي یا په سواد کې څومره خزې وي هغه مره تعداد خونو. خو بیا موږ په یو شمېر کې خزې دلته کې لیدلې چې د چا زوی چا تکې دې ترکه شوې ده، د چا لار دې ترکه شوې ده، د چا میړه دې ترکه شوې ده. هغه راغلي وو، هغه تصویرونه د خپل ورکو کسانو هغه تصویرونه ویولي او احتجاج کوم. خو د خزو لکه ځایي خزې هم دلته کې وي او د بهر نه لکه د نورو خاجو نه پښتنې خزې هم راغلي وي. خو هغه مرشتېرې نه و کاکل سیب لکه څنګه چې نور جلسو کې هم کتلې.
ایو بل پښتنه مدثر شاه صاحب، د منظور پښتون په دغه ټوله وینا کې هغه یعنی زور پر کومه خبره و؟
نو زور خو په کاکر صاحب لکه ما تاسو ته سر کې وویل چې ما خو چې کله کومه نتیجه واغسته، نو د لکه داسې ما ته ښکاره شو چې د ده کومې غوښتنې دي لکه مخکې چې به موږ په تقریرونو کې بدی ویل، هغه څلور پنځه غوښتنې لکه د ورکو شوو کسانو عدالت ته پیش کول، کوم چې دي ګناه دي هغه پرېښودل، کوم چې ګناهګار دي هغې ته سزا ورکول، دغه شان د ماینونو خبره، دغه شان د چک پوستو باندې پښتنو سره یو انساني سلوک کول، دا مختلف د دې هغه پښتنې دغه شان د کراچۍ کې د وجل شوي نتیب دغه چې کوم دی قاتل چې دغه کړی هغه هغه په دې تقریر په دې نننی تقریر کې هم هغه ټولې ستونزې بیا یو ځل تکرار کړې. خو زه دومره پوه شوم چې دی اوس د جلسو نه علاوه نور یو لاریون کول غواړي چې هغه به غټ لاریون وي، لکه ده دا خبره وکړه چې موږ به اسلام آباد ته ځو او د ټولې پښتونخوا پښتانه به سره راجمع کوو او په ګرده به ځو. او بیا ځایم پکې دا خبره تکرار کړه چې موږ د آئین لاندې د قانون لاندې دا غوښتنې دي، داسې نه ده چې موږ د آئین نه بالا څه غوښتنې کوو. نو ما ته داسې ښکاره شوه کاکړ صاحب چې دی اوس نور د جلسو یا د پی ټی ایم دا نور غړي چې کوم دي، دای نور په جلسو باندې ښکاري داسې چې دومره اعتماد نه کوي، بلکې د یو لوی لارون اوباسل غواړي وغه اسلام آباد ته.
بالکل، او نن خو نوې خبرې هم منځته راوړي وی، لکه د ګډون امازي خبرې وکړه، د توربیلی او د غازی بروتا خبرې وکړه، د پښتنو د روزګار، د پښتنو په اوبو بجلی، اقتصادي بدحالی او همدارنګ او تجارت باندې هم خبرې کړې. ډیره مننه البته کور مودان شاه صاحب او د ځان پام ساتلې.
مهرباني کاکړ صاحب، عزت من شي. السلام علیکم.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
تاسو د پښتون تحفظ مومن د ثوابي د جلسې حال مدسرشانه او واوریدلو. دغه جلسې ته چې په ګڼ شمیر کې کم خلک راغلي وو، هغوی سوای د خلکو سره، یعنی جلسې ته راغلي خلکو سره هم د ډیوه خبریال مدسر شاه او ارشد مومن خبرې کړې دي. دغه خبرو ته تاسو پام راګرځو.
ستاسو خوري ستاسو سنوم دره کم ځای نه راغلی ده؟ کم کلی نه
خالی ماره د کالو خان نه راغلی ما، او ډیر په مجبورې راغلی ما.
ستاسو سوک روک شوی دی؟ کله روک شوی؟
رو روک شوی ده تم یاشت یو کالی و شو ډیر ور میړو و چو ده کله پی خبر ته ځی کله کالو دغه یو سی وابه ته ځی لیس دړې شو په دې ګرګ باندې زری زری شو پټي پټي یلې ستړې شو بچی ما شمار دی رندار دی رندار دا ګورو نوم دا کی په سوځو پی
واده کړو
بچی دی ما شمان بچی دی
سو ما شمان دي سکار کیا ما شمان سکول ته زی
رانی دی درې زامن دی او دا خبره ده چې زو
درې زامن دی او دوی لونا دی ستری زامنی دی دوی لونا دی او جی او دغه یو خزه ده او کوری خوش دی اغي چې ته دغه تنو پریخي کارون دی نو پریخي چنګ بوته دی باندې کار کو دی باندې کار نو کو دی باندې سبق وې ما ای باندې سبق نه ویلی په کار نه پویږي انا بس یاغه وته دی ای دغه شان ناسی بس کله یو ورکړی کول بل ورکړی دا هره بل په ورکړ باندې نه کیږي هغه دی سکول استاد او دی سار وخت رالو بانګونه لانو وې دی رال دی چاپو ورزولا دا پولیس راغې چاپه ورزولا وغه و هم او ویني پمرا ما دی کړلی دغه به تلیه باندې سره خوشي و نه دی یوانی به سره پاکو او لکه سګونه کړی وا ګونه کړی نه ملي ادم وای اس ګونه نه کړی بس سکول ته وته هدي سکول نه خپل کور ته راته
او قدرمنو کتون کو عبدل تک را سره دغه کورنۍ یو نارینه راسته دای سره خبرې کو چې دای تر اوسه پورې چې سومره وګرځیدل نو آیا صدره کی معلوم شو چارواکي سوي پولیس سوي فوج سره رابطه شوی دا نه شوی تاسو سنوم دی جی
احمد حسین سابقا ایډیو ایجوکیشن مردان
خجی دا را ته وای چې کله تاسو مختلفو دفترونو ته لاړی تاسو تاسو رور کیږي کنه
ما رور زکی حسین نیمه نه
خجی نو سیو ویل چې کم ځای کې دی مرد دی ژوند دی دی سو عدالت ته وړاندې کړي دی سو سو صورت
سوابې پولیس هارون خان ایس ایچ او کالو نغبوت دی جن علاوه اجاز خان ابازه دا ڈی ایس پی او جن علاوه زہیب اشرف ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوابی اغه ته حکم کړو داشه او جن علاوه سلطان محمود یو ایڈیشنل ایس ایچ او جی سوابه اغي بوته دی ما ته معلوم دی خپې جن ما او جن علاوه
نه ما چې اوس کم ځای کې د تاسو سره ملاقات
منګا سوابه کې بم دغه کو دا بایسه بایسه په پولیس باندې کو داګه نه بیا اسلام آباد کې موږ کمیشن تزول ازو تقریبا یو کا دایو شو پېښور های کورټ کې ما اپیل کړې دي نو هي باندې لا دغه اپیل شروع دي اور دې کې کوم دې څه څه کوم دې کې کوم نه دي دې ادګي ګورما
صحیح
زما روز کوم نه دا سټي ټیچر او گورنمنت های سیکنډري سکول کالو خان کې ثوابه دې کې سټي ټیچر او صرف خپل کورټ باندې خپل من جمعات د دې سنا به جمعات تا کورټ او سکول دا دې نه اوچت به دي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د وایس اف امریکا جوا د کډرمن اوریدونکو او اوس هم د بابړي د پیشي په اړه یو بل رپورت درته وړاندې کوو چې په 400 ضلع کې هم د بابړي د پیشي په حق لا یا په یاد کې دوه غونډې سوې دي چې یو پکې غازی ګل جماعت کې او بل د بابړي د شهیدانو له یادګار سره په هغه پیښه کې راپورونه وایي چې نږدې 600 کسان وژل سوي وو او 100 ته نږدې ژوبل وو. دا پیښه په 12 اگست 1948 کې یعنې د پاکستان د جوړېدو لږ کم یو کال وروسته رامنځته شوې. تفصیل راکوي حمیدالله په دې رپورټ کې.
د بابړې د وجل شو کسانو د یاد غونډې په بابړه کې د شهیدانو په یادګار او د 400 ضلع د غازی ګل بابا په جماعت کې وشوې. د هغه وخت پاتې کسانو د بابړې د ورځې نکړدې یاد کړې. کریم خان کا کوایي زه د 50 کالوم او پلار پملا احتجاج ته راوستلم. دی وایي په هغه ورځې د بابړې په ډنډ کې تشمړي او جوبل کسان لیدلي وو.
جلس د بابړې راوتی وو او په دې لاره باندې را روان وو. دا لوی کنده وه, دا بادې چې دي دا لوی کنده وه. او دلته کې کریم خان اډر ورکه دا وی هغه راغلی وو باډي ګاډ ته وګوي چې اډر ورکه ولا څنګه نو پیدا سي ډزار شو. نو دې ځای کې ځای په ځای باندې مړی پراته وو او سیت نه وړي مو خلکو او څه پراته مو په دې ځای باندې.
د خدایي خدمتګار تحریک د مشرانو د جلبندۍ خلاف دا احتجاج یوازې د 400 خلکو نه وکړي, بلکې د مردان او نوخار نه ورته خلک راغلي وو. دوی د یو جمهوریت صوبایي حکومت د ختمولو او د خپل مشرانو د نیولو پر ضد دا احتجاج د پاکستان د جوړېدو دوړمبنې کلیزې نه یو ورځ وړاندې کوو. په دې احتجاج کوونکو د قیوم خان غیر جمهوریت صوبایي حکومت خپل زور واچولو او بې وسلې احتجاج کوونکو ته یې ټوپکې ونیولې. د ANP ګوند دعوه کوي په دغه ورځ 600 کسان وژل شو او نږدې 200 کسان جوبل شو. خو د پاکستان تاریخدانان د شمیرې لنجمنې ګڼي او وایي د دومره کورنو لخوا د مړو دعوا چرته هم مهته نه ده راغلې. خو پرته د مړو د شمیرو نه دا پېښه شوې ده او د عوامي نېشنل ګوند ضلعي صدر سلیم شاه میاخیل وایي
د هغې ورځې نه مونږ را روان یو. هغې خپل جبر کوي او مونږ خپل دغه تر اوسه پورې هغه وینې زمونږ د پښتنو تویږي په هر شکل کې ده, کاغه د ماکو کا خودکشو په شکل کې د خومغه وینه زمونږ د پښتنو تویږي. هغه خپل ضد نیولې او خپل حقوق نه رسو کیږي او ان شاء الله دا به تر اخره.
عوامي نېشنل ګوند هر کال د بابړې د پیښې کلی زمانځي او د بابړې دا وجل شوی کسان د خپل خورې شهیدان بولی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په داسې حال چې د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی او گاونډي ایالت ورجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریاں روانې دي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ د یووالي پیغام ورکړی دی. بختور شانه په تفصیل ورو.
د اتوار په ورځ د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی کې سپین پوستي خلک د تیر کال د هغه لاریون کلیز لمانځي چې په تشدد ختم شوی وو. د واشنگتن او ورسره د لګیدلي ورجینیا ریاست چارواکو د دې دستوري پرم نه ساتلو پوره تیاری نیولی او صدر ترامپ هم تیر ورځ په ټویټر ویلي منګلا د یو قام په هیڅ رايو کېدل پکار دي. زه د ټولو امریکایانو لپاره امن غواړم او د هر قسمه تشدد او نسلی تعصب غندنه کوم. د واشنگتن میئر میرمن موریل باوزر ویلي په واشنگتن ښار کې د سپین پوستو لاریون پر امن ساتلو لپاره ټوله تیاری سرته رسولې دي. میرمن باوزر په یو خبری کانفرنس کې ویلي ځینې خلک زمونږ ښار ته د نفرت او کرکې خورولو لپاره راځي. مونږ د هر ډول نسلی تعصب په ضد یو او چاته به هم اجازه ورنکړو چې په دې ښار کې نفرتونه خواره کړي. د واشنگتن ښار د پولیسو مشر پیټر نیوشم هم ویلي په واشنگتن کې به هیڅ چاته د وسلې راوړلو اجازه نه وي تر دې چې لسنی وسله ګرځول به هم منی وي. د ورجینیا ریاست گورنر رالف نورتم او د شارلټ ویلز خار چارواکو د ریاست په یو شمیر خارونو کې ایمرجنسی لګولې ده. گورنر نورتم وای په ریاست کې بیړنی حالت یا ایمرجنسی لګول په امدادي کارونو کې آسانتیا پیدا کوي. تیر کال د ورجینیا په شارلټ ویل نومې خار کې سپین پوستو د یونایټ دی رایټ په نوم احتجاجي مظاهره کوله چې په ضد یې د نورو ټولنو خلکو هم یو بل لاریون وستلی وو. د سپین پوستو د ډلې نه جیمز الیکس نومیتن په مخالفه مظاهره چیانو موټر ورخېجولی وو او هیدر هایر نومیتن یې وجلی وو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا, ټویټر ات وی او ای ډیوا, انسټاګرام ات وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو لاول د خبرونو سرټکی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په سوابق کې د بابړې د خونړۍ پیښې په یاد کې ولسی غونډه شوې. د غورځنګ مشر ویلي د پښتنو د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي.
د 15 جولای انتخاباتو نه پس به سبا یعنی په 14 اگست د پاکستان د قومي اسمبلی لاولنۍ غونډه کیږي. په دې غونډه کې به کامیاب شوي امیدواران د خپلو څوکو حلف پورته کوي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره تر 2 ورځو پورې له جګړې وروسته یې د هغه ښار بشپړه کنټرول ترلاسه کړی او 1.5 ساعت ته نږدې وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
او اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه نن د خیبر پښتونخوا په سوابۍ سیمه کې ولسی غونډه شوې. د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه غونډه 70 کاله وړاندې د اګست په 12 نیټه په بابړه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو 600 پښتنو په یاد کې وه. دغه جلسې ته د خیبر پښتونخوا په ګډون د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه هم خلک ورغلي وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین و غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان له پښتنو سره د مېری چلند کوي. هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوجي عملیاتو د نقیب الله په ګډون په کراچۍ کې د 400 څخه د زیاتو پښتنو بې عدالته وژنه او د هغوی د داسي قاتل راو انور یادونه وکړه او ویل چې ترڅو د وطن د خلکو اوښکې روانې وي دوی به د هر ظلم په خلاف اواز پورته کوي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي خو ادعا کوي چې د بهرنیو هیوادونو په لمسون راولاړ سوي دي. منظور پښتون ویلي پر پښتانه وطن باندې د هر یرغل اقتصادي بدحالۍ د بیروزګارۍ تجارت باندې بندیزونه او د اوبو او د بجلی د عایداتو حساب به کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کېږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنۍ غونډه وي. په دغې غونډه کې به انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلی غړي حلف یا سوګند پورته کوي. میډیایي رپورټونو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر او نائب سپیکر به په 15 اگست او 14 او وزیر اعظم به په 16 اگست ټاکل کېږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ریزرو سیټونو هم د نومونو اعلان کړی. د پاکستان تحریک انصاف 3 پی ایم ایل این 48 او پیپلز پارټی ته 11 سیټونه د خزو او اقلیتونو د پاره ټاکل شوی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې 1.5 ساعت وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دفاع وزارت ویاند سید غفور جاوید ډیوه ته ویلي د غزنی ښار د افغان حکومت په بشپړه کنټرول کې دي خو وسلوال طالبان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو پر کلو او بانډو کې پټ شوي او د هغوی په ضد جګړه هم هلته دوام لري. د وزارت ویاند ویلي په دغه جګړه کې د افغانستان ملي اردو ته هم ځینې تلفات اوښتي خو تفصیلی نه دی ورکړی. په عین حال کې د افغانستان د پوج مشر جنرال محمد شریف یفتلی د یک شنبه پر ورځ دا کړی چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی لشکر طیبه وسلوال وژلې دي او دا چې پاکستانی استخبارات د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. که څه هم پاکستان دغه تازه اداګانو ته غبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې داسې اداګانې په کلکه غندلې او رد کړي دي.
د امریکا په کالیفورنیا کې د ځنګل د اور نشوي مالی تاوانونو نه پس هلته وسته صحت مسلې هم شروع شوي. ډیر خلک وایي هوا کې جوړې شوې الوتکې د لاسه هغوی ته د سا او د سترګو بیماریانې شروع شوي. ډاکټرانو خلکو ته وینا کړې کور نه بهر وتو په وخت حفاظتي ماسکونه استعمالوي.
په داسې حال چې د امریکا سرشار واشنگټن ډی سی او ګاونډي ایالت ویرجینیا کې د سپین پوستو د مظاهرې د لومړۍ کلیزې د دستورو تیاریانې روانې دي. صدر ټرمپ د شنبې په ورځ د یووالي پیغام ورکړی. یو کال مخکې د سپین پوستو لاریون په خونړي تشدد بدل سوی و. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي موږ باید د یوه ملت په توګه مخ په وړاندې راسو. نوموړي د هر ډول نسل پرستۍ او تشدد د عمل غندنه کړې.
نور ته نږدې رسیدو په لړ کې د ناسا تاریخي مشن روان شوی دی. د پارکر سولر پرو په نوم دغه مشن نن سهار وختي د فلوریډا ریاست کیپ کنارول نه روان کړی شو. د دې مشن هدف د نور ګیر چاپیره هوا پورې رسیدل دي چې د نمخ کې یو مشن هم نو رسیدلی.
او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په واشنگټن ایالت کې د جمعې پر ورځ یوه تجارتي الوتکه غلا کړې وه پیژندګلوی سوی او ریچارډ روسل نومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو جرګه ازبکستان ته تللې ده چې د ازبکستان د خارجه چارو د وزارت چارواکو سره ملاقات وکړي. د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق لنند امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته ازبکستان کې د افغان طالبانو ازبک سرکاري چارواکو سره په خبرو اترو د افغان طالبانو قرا نور زیات اوچته شوی ده. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې ازبکستان کې د طالبانو د سیاسي مشر د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې څلور ورځنۍ خبرې اترې د جمعې په ورځ ختم شوې دي. په دې دوران کې د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د خارجه چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان د پاره د ازبکستان خصوصي استازي عصمت الله ارګاشیوف سره تفصیلی خبرې اترې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف په تیر مارچ کې افغان طالبانو ته افغانستان کې د امن راوستو په خاطر ازبکستان کې د خبرو اترو کولو بلنه ورکړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د خالی پورس خپل ویو بیان کې ویلي دي چې خبرو اترو کې افغانستان نه د نړیوال پوز د وتو د امن په امکاناتو او د ازبکستان په مالی اخراجاتو په ممکنه ترقیاتي منصوبو خبرې اترې وشوې چې پکې د ریلوی د پاټلۍ د غزولو او د بجلی منصوبې هم شامل دي. خاغلی سهیل شاهین دا هم ویلي دي چې ازبک چارواکو افغان طالبانو سره افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو افغانستان کې د روغې جوړې د راوستو په موضوعګانو هم خبرې اترې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د افغان طالبانو د جرګې د ازبکستان د دورې په حق له یو مختصر شان بیان جاری کړی دی. خو اخبار لیکي هر څه چې وي د افغان طالبانو د ازبکستان دوره ډیر اهمیت لري ځکه چې نن سبا طالبانو په افغان حفاظتي ځواکونو د خپلو سختو او خونړو حملو له امله سخت فشار راوړلې دی. امریکای هم افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ ختمولو په غرض طالبانو سره په خبرو شروع کړی دا. واشنگتن پوسټ په رپورت کې دا هم لیکلي دي چې روس هم لکه د ازبکستان په شان افغان طالبانو سره ډیره خواږه کړی دا ځکه چې روس افغانستان کې د دولت اسلامیه د خورېدو نه سخت وارخطا دی او افغان طالبان د دولت اسلامیه ښه اثرناک علاج ګڼي. امریکای په روس تور هم پورې کړی دی چې طالبانو ته وسلې دین کړي دي. خو بیا هم واشنگتن کې د امن د امریکایي ادارې نائب صدر انډریو وایلډر ویلي دي چې امریکا افغانستان کې د امن راوستو د پاره د روس په مثبت کردار خوشاله ده. خو دا هم ویلي دي چې ازبکستان افغان طالبانو سره د کیدونکو امن خبرونه افغان حکومت نه خبري نو بیا به امن کوششونه ابز زی. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان د احسان الله طاهری د نن ورځې د بیان په حواله لیکلي دي چې افغان حکومت د ازبکستان حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو اجازه ورکړي ده. خو ازبکستان کې د شبو خبرو په حق له نه خو طالبانو او نه ازبک حکومت د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د څه قسم کوټولو خبرو اترو کې دو په ډوري د څه پرمختګ ذکر کړی دی.
د وایس اف امریکا د بده کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سم بیا ځو افغانستان لور ته چیرې چې د دفاع وزارت ویلي دی په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې په پایله کې یو نیم سل وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. هم په عین وخت کې د افغانستان د پوج مشر جنرال محمد شریف یافتلی د یک شنبه په ورځ دا کړی چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی لشکر طیبه وسلوال وژلي او دا چې پاکستانی استخبارات د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. که څه هم پاکستان دغه تازه ایداګانو ته خبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې یې داسې ایداګانې نه یوازې غندلې بلکې رد کړې هم دي. اکمل روان ورباندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي چمنشاه اعتمادي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د غزنی ښار په مرکز کې اوس هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي یوازې د غزنی امنیه کمانډنۍ ملي امنیت ریاست او د ولایت مقام د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي او د ښار نورې پاتې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي.
بر اساس معلومات که به ما میرسه مثل قلعه شاده، هواباد، کوی مبارک و از این طرف پلان سه و حیدرآباد، این مناطق را گفته میشه تحت تسلط طالبان است.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي زیاته کړه که افغان امنیتي ځواکونه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ژر تر ژره تر خپل کنټرول لاندې رانولي، غزنی ښار به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غزنی ښار امنیتي وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړه کنټرول لاندې دی، خو د ښار په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو د استوګنې په سیمو کې پټ شوي دي. دفاع وزارت ویان سید غفور جاوید له امریکا غږ ډیوې سره نن د اتوار په ورځ زیاته کړه په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو چرنیز عملیات روان دي، خو په وینا یې له ښار څخه بهر په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري او په نږدې وخت کې به د غزنی ښار ټولې مرکزي او لرې پرتې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې شي. جاوید وایي په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوي جګړې په پایله کې تر دې دمه 150 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د غزنی ولس نه بلکې د افغانستان ولس باید په دې ډاډه اوسېږي چې افغان امنیتي ځواکونه هلته دي، هلته حالات تر کنټرول لاندې دي. زموږ کمانډوز په هماهنګۍ سره درې واړه امنیتي ارګانونه کار کوي، هوایي ځواک. ولې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو بیا هم تاکید کوو مخه مو نیولې، نو تصفیوي عملیات رو مخ ته ځي. تر دې دمه پورې د دښمن 160 په خواوشا کې چې دي ټپیان او وژل شوي دي. البته موږ یو سلسله مثلا ملکي وګړي او په ډېر کم شمېر کې زموږ امنیتي ځواکونه، ولې ټول هغه ارقام به وروسته د تصفیه او وروسته د عملیاتو څخه تاسو سره شریک شي.
وسلوالو طالبانو بیا په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دی غزنی ښار هغه سیمې چې د جګړې په لومړۍ ورځ تر واک لاندې راوستي وي او اوس هم پرې الکه لري، او د افغان امنیتي ځواکونو نه د بعضو مهماتو د نیولو ادعا هم کړې ده. یاد دی وی چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار وسلوال ډله ییز بریدونه وکړل چې لا هم د دوو ورځو په تېرېدو سره پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او د ښار میشت خلک یې د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه به سبا یعنی په 14 اگست کېږي. د 15 جولای انتخاباتو نه پس به دا لاولنۍ غونډه یو په دې غونډه کې به په انتخاباتو کې کامیاب شوي د قومي اسمبلی غړي حلف یا سوګند پورته کوي. تفصیلي رپورټ پې اورنګزیب ناورو.
د 15 جولای ټاکنو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی لومبې غونډه به سبا ورځ کېږي چې پکې نوی منتخب شوي د پارلمان غړي به سوګند پورته کوي. د انتخاباتو کې په قومي اسمبلی کې ټولو نه زیات څوکۍ ګټونکي پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې مخالفو ډلو تحفظاتو وضاحت به کوي او غواړي پراخه اپوزیشن سره حکومت مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان تحریک انصاف یو وفد چې پکې د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او قومي اسمبلی سپیکر کاندید اسد کیسر هم شامل وو، نن قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړی دی. روستو میډیا سره خبرو په وخت ایاز صادق ویلي دي پاکستان تحریک انصاف غواړي چې اپوزیشن یا مخالف ډلو پر مشاورت حکومت چلوی.
یہ بات کرنے آئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے چلائے جائیں.
ایا صادق وئی پاکستان تحریک انصاف واڑی چی اپوزیشن پر مشاورت حکومت اکڑی. پاکستان تحریک انصاف ویاند فواد چودھری ویناوا دے زر قومی اسمبلی کے اپوزیشن پراخ دے زکا دوی واڑی چی مخالف گندن پر صلاح حکومت اکڑی.
دوسرا جس طرح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ نمبر جو اپوزیشن کا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور جب تک اپوزیشن اور حکومت تمام معاملات کے اوپر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر، تو نظام آگے بڑھے گا نہیں.
فواد چودھری وی تر کوم مخالف ډلو مرسته ورسره نه وی نو حکومتي نظام به چلول ګرانه وی. قومي اسمبلی لومبه غونډه به سبا ورځ کیږي او دې کې به نوې منتخب شوی غړي سوګند پورته کوي. پاکستان مطبوعات وی پنځلسم اگست به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي او شپاړسم اگست به د وزیر اعظم انتخاب کیږي. پاکستان تحریک انصاف لخوا وزیر اعظم کاندید د ګوند مشر عمران خان دی او مخالفو ګوندونو لخوا وزیر اعظم کاندید د مسلم لیگ مشر شهباز شریف دی. د زیر پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات یو سر شپاړس د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې دي او یولس آزاد منتخب شوي غړي هم د ګوند کې شامل شوي دي. د نه پس تیر ورځ پاکستان انتخاباتو کمیسیون د زنانو اقلیتونو لپاره مخصوص څوکو حتمی نوملړ هم جاری کړی دی. د کوم نه پس د پاکستان تحریک انصاف غړو شمیره یو سل اته پنځوس ته رسیدلې ده. دغه شان مسلم لیگ قومي اسمبلی غړو شمیره دوه اتیا او پاکستان پیپلز ګوند دو پنځوس ته رسیدلې ده. مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحده مجلس عمل غړو شمیره پنځلس ته رسیدلې ده. د درې سوه دوه څلوېښت غړو پارلیمان کې حکومت جوړولو لپاره یو سل دو اویا غړو ضرورت دی او پاکستان تحریک انصاف سره د متحده قومي موومنټ او بلوچستان عوامي پارټي مرسته هم ترلاسه دي. د زیر قومي اسمبلی کې ړومبی ځل پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم منتخب شوی دی. خو بلخوا د یو شمیر ګوندونو مشران د ځلې به د پارلیمان نه بهر وي. په دې کې عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو، جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم شامل دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa.diva.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدر منوریدونکو او سمزو د بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې گورنر محمد خان اڅکزی د ایالتي اسمبلی غونډه سبا په یوولس بجې د سهار راغوښتې ده او ټاکل شوی چې د ایالتي اسمبلی نوی غړي به هم خپل د منصب یا د غړیتوب لوړه پورته کوي او بیا به وروسته د سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکنې هم ترسره کیږي. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د لنډمهالې مودې اعلی وزیر علاءالدین مری ته د بلوچستان عوامي پارټۍ له لوري د صوبایي اسمبلۍ د غونډې د ورکړل سوي درخواست پر منظورېدو باندې ګورنر محمد خان اڅکزی د بلوچستان اسمبلۍ غونډه د اګست پر دیارلسمه باندې راوبلله چې د دې لپاره د غرمې یوولس بجې ټاکل سوي دي. د بلوچستان اسمبلۍ له لوري په خورا سوي اعلامیه کې ویل شو چې سپیکر میرمن رایلا دورانی به د صوبایي اسمبلۍ له پنځه شپېتو څخه د دوه شپېتو نوو غړو څخه به سوګند اخلي او دغه ډول هم په دغه ورځ به د سپیکر او د مرستیال سپیکر د څوکۍ لپاره کاغذونه هم جمع کړي. د اسمبلۍ له لوري دا خبره هم سوې ده چې د سپیکر او د مرستیال سپیکر د انتخاب لپاره به د رای د شمیرنې پروسه به په پټه توګه ترسره کړي. د سپیکر د ټاکنې وروسته به نوی سپیکر به د اسمبلۍ د غونډې مشري کوي او دغه ډول میرمن رایلا دورانی د خپل منصب موده به پای ته ورسیږي. دلته بلوچستان عوامي پارټۍ تر ټولو زیات چوکۍ اخیستې دي. دوی د شپږو سیاسي ګوندونو سره اتحاد کړی دی. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان وویل چې دوی د بلوچستان اسمبلۍ تر ټولو زیات اکثریت لري. د دله خولې چې تر اوسه پورې یو کم پنځوس د صوبایي اسمبلۍ غړو د دوی ملاتړ کړی دی. د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان نومې د اعلی وزیر لپاره ټاکلی دی. خو په مخالفه ډله کې هلته متحده مجلس عمل، بی ان پی مینګل، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ شامل دي. د دوی له لوري تر اوسه پورې د سپیکر لپاره نوم نه دی په ډاګه سوی. د بلوچستان اسمبلۍ له لوري وویل شو چې د اعلی وزیر لپاره به د اګست پر اوولسمه باندې انتخابات ترسره کړي او د قانون سره سم دوی ورځې وړاندې یعنی د اګست پر پنځلسمه به د دې لپاره کاغذونه جمع کړي. و بل لور ته بیا د ټول ټاکنو کمیسیون د بلوچستان اسمبلۍ د ښځو د ځانګړو څوکیو اعلان یې کړی دی. د اعلامیه سره سم د قومي اسمبلۍ د ښځو څلور ځانګړي څوکیو کې د متحده مجلس عمل، بلوچستان عوامي پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او د تحریک انصاف یوه یوه څوکۍ ورسېدلې ده. د صوبایي اسمبلی په یولس ځانګړي څوکیو کې د بلوچستان عوامي پارټي څلور، د متحده مجلس عمل او د بلوچستان نېشنل پارټي دوه دوه، د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل پارټي ته د یوې یوې ښځې څوکۍ ورکول شوې ده. او دغه ډول چې یوه څوکۍ لا پاتې ده، پر هغه به د پاکستان تحریک انصاف او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامل د دوی ترمنځ به پرېکړه د کوراندازۍ یا د پچ په ذریعه باندې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوال ډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
ایشیا پیسیفیک گروپ یو پلاوی با پاکستان تا سبال رازی او یو هفته با پاکستان کی پاتی کی گی او دوی با ددی خبری جاج اخلی چی ایف ای ٹی ایف چی پاکستان تا کم وراندی زونا مخی تای خو دیو پا تور فہرست کی یا پا بلیک لسٹ کی داغی نم دا نشامل دو پا حوالے سرا، نو آیا پاکستان داغی پا لڑکی سا گامونا اغست دی ہم دی او کنا؟ تفصیلی رپورٹ پہ د ډیوا خبریال ارشد حسین تیار کړی.
مطبوعات وایي چې پاکستان په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل د سار ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد باوري کولو لپاره یو لس نکاتی پلان تیار کړی، او دا پلان به دغه ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ مخې تک دی چې سباله د اسلام آباد په دوره راتلونکې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په یو خبر کې لیکي چې د پاکستان بیلابیلو ادارو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې د ایف ای ٹی ایف په سلويختو وړاندیزونو د عمل کولو لپاره یو لس نکاتی پلان جوړ کړی چې مقصد د ایشیا پیسیفیک ګروپ د جانج پلتال دوران هیواد په تور فهرست کې د شاملولو څخه بچ کول دي. اخبار لیکي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ به سباله پاکستان ته د یوې اونۍ په دوره راځي چې داسې د ایف ای ٹی ایف په وړاندیزونو د عمل درآمد د حل زلو جاج واخلي. اخبار مخکې وایي چې پاکستان لبه د خړ فهرست نه د لا نور لاندې راتلو د مخنیوي لپاره د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو ارو مرو عمل کول وی، او د دې مقصد لپاره د هیواد بیلابیلو ادارو یو لس نکاتی پلان تیار کړي. اخبار د هیواد د اعلی چارواکو د خلې لیکي چې د مالیه وزارت د مالیه د چارو د سار اداره فاینانشل مانیټرینګ یونټ، سٹیټ بینک اف پاکستان، د ترهګرې د مخنیوي اداره نکتا، د پلټنو مرکزی اداره ایف ای ای، او د محصولاتو د مرکزی بورډ، د ایف بی آر انټیلیجنس او تحقیقاتي ادارې به د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سفر په محل مهم کړي. د پاکستان حکومت چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په وړاندیزونو د عمل درآمد لپاره کم یو لس نکاتی پلان جوړ کړی، په هغه کې په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو په خطرو ځان پوهول او د دې د مخنیوي لپاره په کورنۍ کچا کوټلي ګامونه اغستل، د نړیوالې همکارۍ د لارې اطلاعات او د رقمونو د ترسیل په باب له ثبوتونه ورکول، او د مجرمانو او د هغوی د اساسو پر ضد د ګامونو لپاره اسانۍ برابرول، او په غیر قانوني ډول د رقمونو د ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو لپاره د پکار ګامونو سارنه کول شامل دي. سینیئر صحافي او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ سباله پاکستان ته د راتګ وخت او مقام مناسب نه ده، ځکه چې په هیواد کې نوی حکومت لا جوړ نه دی، او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان د دغه ډلې د راتګ او د هغوی په خپلو پورته کړې ګامونو قانع کول به اسان کار وي. سرګند دي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ پاکستان ته په 15 میاشتو کې دننه د عمل درآمد لپاره د شپږویش نکاتی ایکشن پلان ورکړی وو.
میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اگر وہ یہ سیٹسفائی کر پائیں اور اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے دور میں کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ پاکستان جو ہے وہ گرے سے نیگیٹو لسٹ کی طرف، بلیک لسٹ کی طرف جائے گا، جس کے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے سیریس قسم کی ریپرکشنز ہیں.
ہغوائز گنم چھ د پاکستان تیاری هغه شان نه دا څنګه چې په کار وا او کچره د پاکستان چارواکو د موجوده سیاسي بدلون په محل دغه ډله قانع کړه نو لویه خبره به وي، خو که هغوی په داسې کولو کې ناکام شول نو بیا د پاکستان د خلنا تور فهرست ته تک به یقیني وي او دا به د هیواد په اقتصاد سختې اغیزې ولري. پاکستان په دغه یولس نکاتي پلان کې دا هم لیکلي چې هیواد به ترهګرې ډلې او د هغوی سره مالی مرستې کوونکي د پیسو د راغونډولو، د فنډونو د لیږلو رالیږلو او د غیر سرکاري ادارو لکه ان جی اوز د پلیټفارم د کارولو نه هم منع کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
او سوړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې رابطه کار او اعزازي سفیر ناتن سیلز ویلي دي چې د دولت اسلامیه او د القاعده غوندې ترهګر سفرونه کول خوښوي. دا خبره د جرمن مارشل فنډ د بندوبست لاندې شوې یوې تازه غونډې ته کړې ده. دوی د تربیت حاصلولو دپاره لازمي سفر کوي، دوی د خپلو هدفونو په حقله د معلوماتو حاصلولو په غرض هم سفرونه کوي، دوی د خپلو حملو د عملي کولو دپاره هم سفرونه کوي. دوی چې کله هم یو هوایي جهاز ته خیږي یا د یو ملک د سرحد نه پورې وځي، دغه وخت موږ ته د دوی د معلومېدو او د نیمو موقع وي. کله چې دولت اسلامیه عملی طور د یو خلافت د قیام تکل وکړو، نو په دومره لوی شمیر کې جنګیالي پکې شاملېدو دپاره ورغلل چې دین وړاندې مثال نشته. اندازه ده چې څلوېښت زره جنګیالو د عراق او د شام هغو سیمو ته ځانونه ورسول چې جنګ پکې تود و. هر کله چې موږ د دولت اسلامیه قبضې نه 98% علاقې آزادې کړې دي، خو اوس دا خطره پیدا شوې ده چې په دغو علاقو کې ځینو کې د سخت جنگ په سیمو کې جنګېدلي جنګیالي به خپلو ملکونو ته ستنېږي او په یو درېیم ملک کې به بیا د راغونډېدو دپاره منصوبې تړي. امریکې د بین الاقوامي مسافرو په جامه کې د سفر کوونکو پټو ترهګرو د معلومولو دپاره د مسافر د نامې د ریکارډ نومي نظام نه کار اخیستل شروع کړي دي. د دې نظام تر مخې د هغو خلکو لټون کولی شي چې خطرناک ثابتېدای شي. د داسې شکمنو کسانو د معلومولو دپاره د ځینو مسافرو د معمول نه زیاته کتنه او تالاشي لازمي شي. د مسافرو د نامو ریکارډ داسې طریقه کار دی چې د مسافرو او چې د کومو هوایي کمپنو هوایي جهازونو کې سفر کوي د هغو نه ترلاسه کولی کیږي. د کال 2018 په دسمبر کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو اتفاق 2386 نمبر قرارداد منظور کو. په دې کې د ملګرو ملتونو جمله او غړو ملکونو ته وینا شوې ده چې د ترهګرو په سفر د قدغن لګولو دپاره د مسافرو د نامې د ټول حال احوال ساتلو او معلومولو نظام قائم کړي. امریکې د دې قرارداد په منظورېدو خوشحالي ښکاره کړې ده او نورو ملکونو سره د دې نظام په قائمولو کې ملګرتیا ته تیار ده. په دې سبب موږ به د دې قرارداد د نافذ کولو په تندی سره کار جاری ساتو. د دې د فائدو نه به په دنیا کې خلق خبرو او چې کوم یو ملک غواړي موږ به ورسره شریکو. موږ به د هوا بازی بین الاقوامي تنظیم سره هم کار کوو چې د مسافرو د نامو د ریکارډ نظام نافذ کړي. اعزازي سفیر سیلز د خپل تقریر په اخر کې وایي چې امریکا او یورپی ملکونه د نن ورځې په لویو مسلو خپلو کې اهم اتحادیان دي، ځکه چې زموږ اقدار یو دي، زموږ مفادات یو دي او زموږ دشمنان هم شریک دي. لنډه دا چې موږ په هر څه کې یو موټی یو. موږ ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې لوی مدل په سر پروت دی. زموږ کامیابی صرف په دې کې ده چې دې مسلو ته ورترغاړه وځو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.